یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې دی د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د کب یهود 14 د مارچ میاشتې 16. د خبرونې د سر راپور مده دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد تکل نوري.
د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی، او روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ملي امنیت څارنوال محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روانو چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یو هم سربازو سره شهید شوی دی او 8 نفر زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو مطبوعاتي مسؤول خواجه یحیی علوي نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پرون په دې دوو ولسوالیو کې د هوایي اول عملیاتو پر مهال همداراز 14 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوي په عملیاتو کې د یو شمېر ماینونو د شنډولو خبر هم ورکوي.
په میوان او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکي او نظامی کسانو د مرجوب لري. په مخه دیالس کړی ماینونه خښ کړي وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینري ټیم لخوا کش او شن شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنو په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې. په اعلامیه کې له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې د مشر پیټراس اوستریویچوس په حواله راغلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي کې هغه کسان په نښه کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د یقیني کولو لپاره کار کوي. لازده رادیو خبرونه اوري. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې پرون د مارچ په 15 د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور ویشتل شوي دي. د ښارګوټۍ د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړي دي. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې انادولو خبری آژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. د دې مؤسسې 4 تنه فعالان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې له اګوست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د 6 دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه کیږي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بیلاروس کې د تشدد د زرګونه کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. وروستی خبر دا چې البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدر اعظم ایدی راما پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې هوایی ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. د هوایی ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په وولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایی ډګر به $115 میلیون لګښت راځي او له جوړېدو سره به یې خلکو ته د البانیا په زړه پورې ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ اسانه شي. البانیا اوس مهال یوازې یو نړیوال هوایی ډګر لري چې پلازمینې تیرانا ته نږدې پروت دی.
ازادي رادیو تواجی است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وی واک په یوازې د ټاکنو له لارې انتخاب سوي کس ته سپاري دوه ویل چې د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونه سي.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې ډیورند کرښه د تیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خپریږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د نیټې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحث ته کښېني. نوموړي یو ور بیا د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ او ویل چې د واک په لیږد کې به هیڅ ډول معامله ونه سي. دا څرګندونې داسې وخت کېدې چې یوه امریکایي ډیپلومات ویلي چې افغان حکومت ته یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری ډېر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته رسیږي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري افغان حکومت د نوي طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غني وویل چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. ښاغلی غني چې نن یې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تقنیني کال پرانیست غونډې ته وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی. نوموړي وویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سنگ‌تاثری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
د ښاغلی غنی په خبره هغه کسان چې د واک لپاره وی او بلې دروازې ته ځي ورته سپارښتنه کوي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کیله لري. هغه دروازه افغانانو په لاس کې ده چې رایه دي. محمد اشرف غنی ول هیڅوک نشي کولای هغه بنسټونه چې موجودیت یې په اساسي قانون کې یادونه سوي ده په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و چې له افغان ولسمشر سربیره یې له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې او دا مهال د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې ده. د دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان حکومت داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو د حکومتي چارواکو او له حکومته بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه یوه ناسته جوړه سي چې د لوړ پوړي چارواکي چې موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي. وایي چې د دوهې روانې خبرې امریکا ته مهمې دي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته ورسیږي. محمد اشرف غني نن وویل هر بنسټ کولای شي خپل خیال او خوب کاغذ ولیکي د افغانستان د حل لپاره یوه لاره توصیه کړي. دا کاغذونه په تېر کې لیکل شوي دي اوس به هم ولیکل شي او په راتلونکي کې هم ولیکل شي. خو د افغانانو یوازینۍ وثیقه چې اساسي قانون ده بل وثیقې ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمه دورې دریم تخنیک کال افتتاح وکړله او ملي شورا په ځانګړي توګه ولسی جرګه به نن وروسته یا سبا بله ورځ د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره په خپلو کې انتخابات کې ترڅو راتلونکي تخنیک کال ته چمتووالی ونیسي. بله
ډیر مننه د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټې او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. شغلی غنی ور بیا د انتخاباتو لاله د واک پر لیږد ټینګار وکړه. وی ویل چې د واک لیږد به په هیڅ ډول له معاملې سره مخامخ نه شي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې یو امریکایي ډیپلوماټ تیره اونۍ ویلي چې افغان حکومت یو طرح سپارلې کوم نه لسی افغان لوري به ډیر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 12 دقیقې او 10 ثانیې دي. په کابل کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت دغه کنفرانس سبا پیلېږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالي په راپور کې.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کنفرانس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبه په ورځ د امن او ثبات کانفرنس د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیاسيونو او اغیزمنو څیرو په ګډون پیلېږي چې د دې شنبه په ورځ هم دوام پیدا کړي. د دې وزارت د وزیر رئیس دفتر مجيب الرحمن ازادي راډیو ټول په دې دوه ورځې کانفرنس کې له کوزي پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي فرهنګي او ولسي څیرو محمد بلور، سردار حسین باباک، جمیله ګیلانی، اکبر روسی، لادیا یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحید الله او فاطمه فراز ګډون کړی دی. دا خاغلی لحاظ خبره په دې بوبدزنی کانفرنس کې بعد افغان سولي فرصتونو او پر وړاندې پروتو ستونزو په اړه بحث نه وشي. ویل کېږي په دې کانفرنس کې د ګډون په موخه به تر سبا یو شمېر نور مېلمانه هم کابل ته راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د امن او ثبات کانفرنس پیلېږي چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې ورور شوې دي. د دې وړاندې هم د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشرانو د افغان سولي په اړه بېلابېلو کانفرنسونو کې ګډون کړی دی. بلې
ډیره مننه د ازادي راډیو د خبريالي پورا پور کې مو وردل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت سبا په کابل کې کانفرنس پیلېږي. په دې کانفرنس کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پروتو قبایلو په لسګونو مشران د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع بحث کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ته دند سپارلې چې د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې اقتصادي وضعیت لنګ دی وسیړي. دغه وزارت ویان فواد احمدینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د دغه فابریکې د ستونزو د هواري لپاره په یو فوقلاده ناسته کې وشوه. نوموړي ویل چې یاد ناسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت، مالیه وزارت، اقتصاد وزارتونو استازیو ته دند وسپارل شو سو د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې مالی ستونزې او اوایدو وسیړي. ټاکل شوی چې د پلاوی د سیړنو نتیجه د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. د هلمند د هجاره او نجاره کارخونه د قیمتي ډبرو، مرمر، رخام او د لرګیو نه د جوړ شویو وسایلو د دولت په برخه کې فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې د موادو له کمښت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د منځنۍ اسیا هیوادونو لومړنۍ سوداګریزه محموله د غلام خان بندر للارې کراچۍ ته روانه شوه. د خوست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له تاجکستان څخه خوست ته د دغې لومړنۍ ترانزیټي محمولې تر رسیدو وروسته د غلام خان بندر للارې کراچۍ ته ولېږدول شوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ټولو بندرونو په پرتله د سوداګرو او ترانزیټي توکو له پلوه ارزانه او لنډه لاره ده. سرچینه زیاتوي غلام خان لاره د مهال د ترانزیټي توکو پر مخ خلاصه ده او هر ورځ پرې ترانزیټي توکي تیریږي چې د سوداګرو او عامه خلکو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 29 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.4 افغانۍ.
د ازادي رادیو یو ساته غرمنی خبرونه اوري. 12 بجې او 15 دقیقې د افغانستان مسایلو ته بیا ورګرځو، خو سیو نړیواله مسأله راخلو. په داسل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد واکسین لګولو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د محل په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده، او لا هم دغه وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. اجمل ان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې ځینو هیوادونو کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید 19 وایرس وبا لا پای ته نه ده رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداری د مارچ په 15 داسې مهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده، او تر اوسه تر 450 میلیونو څخه زیات امریکایانو لږ تر لږه د واکسینو یې وستن کړي. نږدې 28 میلیون امریکایانو چې د دې هیواد 8% وګړي جوړوي، بیا د کووید 19 واکسینو دوره بشپړه کړې ده. په امریکا کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې هم د روان میلادي کال د پایل په مقایسه کمې شوې دي، او ښارونه او ایالتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي. اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت ښه کېدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کېږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي. په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي. کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستي خبر ورکړی، لکه د ډیزنی لند چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي. نور ایالتونه محدودیتونه کم کړي. د تگزاس او میسی سی پی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړه توګه محدودیتونه لري کړي. په داسې حال کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده، په برازیل، د اروپا په ځینو هیوادونو او نور نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداری ورکړی چې د کرونا وبا پای ته رسیدل لا وخت مخکې دي، او تر اوسه پورې لا دا وبا پای ته نه ده رسیدلی. په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اخته کېدو او ترې د مړینې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. همدارنګ په اروپا کې دغه د برتانیې بڼه چې ورته وایي د کرونا وایرس دی، په پرتګال، پولند، یونان، فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او ګواښونه یې زیات کړي دي. د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دی چې له جرمني، سویس او پولینډ نه غوښتي دي چې لسکونه د کرونا یا په کووید 19 اخته ناروغان دي چې د دوی په روغتونونو کې ځای نشته، او شدید ناروغان دي د دوی روغتونونو ته انتقال کړل شي او له دې هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډیر ضروري نه دي بندیز لګولی دی. په ایټالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړي دي، او دغلته هم د کرونا دغه نوې بڼې د خبرېدو په حال کې لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. خو اوس باز ما همکار راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصری خبري کړي.
هشت صبح رسپانی لیکلی د بین الافغانی مذاکرات له دریدو او په دغه پروسی له غنو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلارې غوړه کړې ده. وړاندې په سرمخاله کې راغلی چې د غتر هدا خلیزات له لوري له ولسمشر غنی عبد الله حامد کرزی یو شمیر ګوندونو له مشرانو او سیاسي سیرو سره شریکه شوې ده. رسپانی دغه شان لیکلی چې خلیزات دوه ته د سفر پر مهال د غتر حاله طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سرمخاله لیکونکو لیکلی چې افغان حکومت ته د امریکا نوې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانی چنګار کړی دا چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هشت صبح د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر می میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې. لیکلي دا طرحه لس مخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوې د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراوی وړاندوینه شوې او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړیو ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر د دې نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوې دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوې چې په ترکیه کې د بن کنفرانس ته ورته د بلې لویې غونډې راغوښتل کېدل د ګونګوسي ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړی بیا هم واک ته رسیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړي دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوې جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بند کړي. او اطلاعاتو روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسانو نو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نور اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې واوري. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د ویب سایټ د سره موضوع مو دغه شی بدا ده چې اتا محمد نور ویلي د امریکا نوې طرحه ښه ارزوي او ځکه چې د پوینا شل کلنه لاسته راوړنه په دې طرحه کې خوندي ده. بل موضوع دا ده چې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د او زړورو افغان میرمنو د پاره د امریکا پریکړه ستایلې ده چې دوی ته د زړورتیا د جایزې د ورکولو پریکړه سوې ده. د داسې مور له حاله مو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل سوی دی. دغه میرمنه په لوشن میږي چې زموږ خبریال ته د زړه حال ویلی دی.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دو زامن پر روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله په ملي پولیسو کې دنده تر سره کوله چې شپږ کال وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو او رحمان الله یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کال عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅې کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجی ناسته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو خو جګړې ترې واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول. کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچی وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو د پاره لاری او سنگرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنگرونو کې وژل شول خو غم او درد یو کور یو مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي
چې خواري مې وکړه وکړه چې شلا زه ودر دې زما د سې ذلیل شوم به واسه سخت را منې تیر
شلا پلوشي ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي د رحمان الله اتمیشتنی لوري پغی کې نیولې ده وای د سولې غوښتون کې دي او نه غواړي چې نور کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي
سولې وشي د تومنه چې د ازمنګ بچی دي ټول زمنګړه درديږي او په دردې دلم ده درديږي ما سولې غواړو امن غواړو افغانستان د ملکم ده د چوران مخ په خپل خپای
د پلوشي د کورنۍ په سیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولې د ګټي وټ سرونه تری خستې دي ځوان زامنی ورته په خپل وینو کې لټ پټ راوړي بورو میاندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلې د بیوسۍ او بیکسۍ اوخ کې توی کړې دي پلوشا او کورنۍ په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي
په کونړ کې مو د یوې مور دردېدلې مور د زړه پر حال راپور واورید چې یو زوی یې په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی څلور میاشتې مخکې پر کابل پوهنتون حمله وسوه چې د شپاړسو محصلانو په ګډون 22 کسان پکې ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوي بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 21 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 تنو نورو ټولګیوالو سره ووژل شو د وژل شویو شپاړس تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وه د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته دم شوی وای خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د سو میاشتو په تیرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 21 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وایي دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپی شوی وای خپل هدف او هوډ څخه په شان نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوي دي له دولت نه غوښتنه ده چې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي زموږ ژوندونه نه نیمایي کړي دي له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل تللي بچیان نسي راګرځولی خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید شوی د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پریکړې وروسته د توشي لپاره ولسمشر ته وړاندې شي د سترې محکمې ویان همداراز وایي استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی په کابل پوهنتون کې د حملې پلا داعش ډلې منلې وه خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل خو طالبان دا تور رد کړی دی
جنگ دی ولکس
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې ساعت خبرونه کې د خبرو سو راپورونو او مطالبو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای شي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دغه اونیز پروګرام پیل سي، له احمد تکل نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د هلمند د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو. افغان ځواکونه د کندهار ولایت په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قول اردو چارواکی وایي چې پرون په دې دوو ولسوالیو کې د هوایی عملیاتو پر مهال 16 طالبان هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه، د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې پر غندنې سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانځای سیمې په نښه کړې دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې پرون د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور وویشتل شول. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولې دي. د ویاس نا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي او البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 120 کیلوګرامه چارس ونی ول چی له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې د وردوج ولسوالۍ لاري له هیواد څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون به کسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دي. په غزنی او پنشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشئی موادو پر یوې ذخیره د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرامه چارس ونیول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال 19 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1900 کیلوګرامه تخمیر شوی کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د ونی روسي پیخه د چی پنګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرام نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ رسنۍ ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 90 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ترنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت د اندېښنې وړ دی.
تیر شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډیر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د ښځینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نااهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کمش کاروبار شروع کړلی، نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول نمبر استاد نه دوم يم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
سمه ده، خو دا درته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم. کدی خوخ نشو مې کوا.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوې، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډیر سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د معتادینو ډیروالی مني. د بې کوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسه د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرسته انوبسوت له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمینه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې، دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودیجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2006 کال کې د بیکوره معتادینو یوه سروې وکړه چې له مخې په افغانستان کې 1.5 زره بیکوره معتادین شته چې 1000 یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډیروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2006 کال کې یوازې د بیکوره معتادینو سروې ښیي چې د معتادینو شمیر ډیر سوی دی. پنځه کال مخکې د بیکور متحدینو شمیر په کابل کې 2000 و. په داسې حال کې چې سږ کال دا شمیر 2000 ته لوړ شوی دی. د شمیر لوړوالی ښیي چې په افغانستان کې د متحدینو شمیر ډیر شوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم ښیي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر شوی دی، ځکه نو موږ د متحدینو د شمیر ډیروالی تاییدوو.
د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشه یي موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشه یي موادو پر خلاف عملیات کوي.
در بود محو کشتارها
د کوکنارو د کښتونو اړولو په برخه کې مو له بهرني ملاتړ پرته د تیرو پنځو کلونو په پرتله شل ستراوړنی لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ته یو لویه بودیجه ځانګړې شوې وه، خو سږ کال د کورنۍ چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کښتونو پر خلاف عملیات وکړل.
وزارت داخله از امکانات خود امی کار انجام دادن.
د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسی کال کې پر 223,000 هکټار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 500,000 هکټارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستري روغتون کې پرانستل سو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې لدی ورسته به د ارزی درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي لدی ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د ارزی درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
د مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او عنعنوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو ارزی درملنه کیږي. په ارزی درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټاډون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستري روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د احتیاط د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې تر څنګ کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دی چې 15 ورځې پر روغتون کې بستر سي ترڅو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالي یو دلیل هم د ارزی درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د ارزی او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
ارزی در ملنه داده چې دغه موتا دغه نخي او اراز تداوي کیږي د دوی دردونه تداوي کیږي د دوی اسهالات او درملنه کیږي او په تعویزی درملنه کې داده چې یو ماده په بل باندې بدلیږي مثلا کچیرته اوس یو څوک لتریا کنه استفاده کوي نو کولای شي چې غوته بیوپریو نورفین ورکول کیږي بیا په ځینو هوادو کې د میتادون نه استفاده کیږي ځینو هوادون اجازه ورکړې ده او ځینو هوادون اجازه نه ورکړي ځکه چې خپل میتادون بیا د سیم ویل کیږي چې هغه هم کېدای شي د احتیاط لامل وګرځي
د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو په کموالي او د بیا احتیاط په مخنیوي کې د کورنیو ونډه ګټه وربولي او له کورنیو څخه غواړي چې د خپل کورنیو موتاد غړي دي په ښه چلند او نرم ژبه د نشې پریښودلو ته وهڅوي
آیا په هیدلاست آیا په هیدلاست چې د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولې روغتیا ته سمره ځان لري په دې اړه به د ډاکټر وې دلا کوشان خبرې واورو
دی نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت کمیږي اگر ډیر شدید ډیپریشن زیاتیږي بل اخر دونه پتنګیږي د اکثر د خودکشي کوي امیدوار خزو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري کله چې اولادت کوي او یو ورځنه دوه ورځنه ماشوم غم په ټابلیټ کا روک دی
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي خزینه صحوی کارکونکې په موتادو خزو په سکور په کور ګرځي موتادی خزې پیدا کوي او بیا د موتادینو د درملنې پر وختونو کې بستری کوي دا چې خزینه صحوی کارکونکې و موتاده خزه څنګه پیدا کوي څنګه یې درملنې ته هڅوي او په ساحه کې د کار کولو پر مهال لڅ ډول ستونزو سره مخ دي په دې اړه مې د وینا دولتي موسسې د ساحوي برخې له مسؤلي ډاکټرې نورزی ستانګزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په ساحه کې د کار کولو څه هدف څه دی
منګ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه منګ یو موتاد کس راځي کو شفخانه ته او هغه تداوی کو منګ ول چې ساحه ته زو هغه ته سکرینینګ کوو منګ یو ګروپ مریضان راټولو هغه منګ چنو موتاد کس ته منګ بیلو د مخدره تو کو شدت منګ ورته معلومو ورته وای چې کومه ستا به ځان ته نو ساتي نو وای منګ معلومو په دې کې او اندازې معلومو دا درې شیان منګ پاسسمنت کې معلومو او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ور سره کینو خبرې کو خپل قانون د شفخانه ورته وایو په دې قانون مونږ مریض بسترو اول دا شی کو شفخانه ورته مونږ معرفي کو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي زنانه د مونږ څنګه دي اطفال لپاره کوم خدمات لرو دا ټول اول مونږ ورته وایو بیا غې نه بعد سکرینینګ کو بیا اسسمنت کو بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي به مونږ راولو او پیشنټ ته دلته کوم یو قوانين سي دي هغه په باندې مراتو بیا غې نه بعد زنانه زنانه شفخانی تلیگو مردانه مردانه شفخانی تلیگو
صحوی کار یا د اوتریچ د فعالیت هدف څه ده
اولینی هدف وقایه ده په وقایه کې مونږ ټول عوام خلکو ته یا جامع ته چې په دې کې مونږ د ازرار د بواد مخدر ورته بیانو په اجتماعي کارکونکو کې ستا او استاد پکشته هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي دا ټول ګروپ یو ځای راځي او هم دغه کسانو ته د دې په اړه کې معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي دوم هدف د مونږ د ساحې چې ده هغه استګما کمول دي په خپل استګما سره د غور ته وای یو بد لفظ د دې متادینو لپاره لکه سو ګورته غک کوي په کوسه کې رواني ای پودری نو د سټیګما را کومالی معنا دا ده چې کله هغه امام دی کلی ته او یا وکیل دی کلی ته مونږ وایو چې باید اس کله کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پودری لفظ دی ته باید ونه ویل شي کیدای شي هم د یو لفظ دی وجه نه چې دا مونږ ورته وایو چې پودری مخدر موادو طرف ته دوباره راځي سي دریم هدف دی مونږ څه دا اول د مریض پیژندل دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ ته راپیژني بل څه دا د خدماتو زیاتواله ده چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هغه غومره ساحه د مونږ پر اخیږي او بل څه دا د مونږ هماهنګي د روختون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملای امامانو د دوی ټولو هماهنګي کله چې مونږ سره یې مونږ کولای شو یو موتاد کس پیدا کو تدوی او بل اخیری چې دا فالو اپ د دیمنګه کله چې منګه یو موتاد کس پیدا کو بیا اول راولو شفخانی ته کله چې د 15 سال وی خورزو نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانی نه رخصت شو اول درې میاشتو کې سلور واره منګه په هفته کې ورزو بیا په دوه درې میاشتو نورو کې یعنی سلور م 15 شپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره منګه ورزو بیا تر کال اخره پورې منګه په هفته کې یو واره ورزو
په صاحب فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي
منګه خپل امبولانس لرو او الته حکومت او یو متاده خزه پیدا کو هغه دوباره منګه د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت دبل سہولت په ساحه کې تداوی رایګان دی بل هایجین کټ منګه ورکو دوی ته په هایجین کټ کې شی شامل دي مکمل فامیل ته منګه صابون ورکو شامپو کریم ورکو برس ورکو او بل یو سہولت د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې منګه ما خل ته کور کې دوی ته معلومات ورکو
د صاحب فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خنډونه څه دي
موږ خو چې کله صاحب ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کیږولته دوی فحش وايي موږ ته بد سلوک موږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر څخه استفاده کوي هغه کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي او بل اکثره خلک چاقو را باسي کانزا کوي د متادین دوم څه ده په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي خزو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه کې د نن بستر سیزکه بعضی نارینه مختلف د سی خراب نظرونه لري د دې په اړه کې اکثر فامیلونه سیده د موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ د دوی فامیل ته د نن نه لاړسو ځکه مختلف قسمه واقعیت کله مخ کې دوی سره شوی یا نه شوی یا نظر د دوی د سی چې کې د دوی یو کومه واقعي موږ ته پیښ کې اغلا ونه کې د موږ کور نه چوي نسی د موږ خزو ته بد لارې ورونه خي
یو موتاد څنګه درملنې ته حسوي
چې کله مونږ په شو چې په دغه فامیل کې یو موتاده خزه د اولنې کار چې مونږ د موتاده خزه سره کوو هغه موټیویشن د موټیویشن معنی چمتو کول یا آماده کول شفخانه لپاره دی ته اولنې کار مونږ کوو د ازرار د مواد مخدر په اړه کې ورته معلومات ورکو دا مونږ په موټیویشن کې دوی ته وایي یعنی اته څومره د ټولو خلکو نو ورسته پاتې کیږي یعنی یو موتاده خزه هیڅ وګم په یو محفل کې د سپاسانی سره نه پریدي اقتصاد له نظر سوګ ورکر تا ګر تا نه کوي یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي چې کله دا قناعت او فامیلی هم ورته اجازه ورکړه میړې هم رضایت حاصل ک بیا دا خزه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره بیا غې نه بعد مونږ شفخانه تعریف ورکو کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي 15 سال وي خورزو کې ما خدمات کوي اطفال لپاره د تکو د پاکستان ست د غوي ته درس ورکول کیږي
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې وارده روزګان ولایت یو موتاد چې د نوم لایښتل څخه ډډه کوي وایي چې نا اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم دای چې له څلورو کالو احتیاط وروسته اوس روخصوي او په ترینکوټ ښار کې برېښنایي وسایل جوړوي زیاتوي چې د نشې پر مهال یې ډیر څه له لاسه ورکړي دا چې د ولې نشه پرېښوده او اوس یې ژوند څومره تغیر کړی دی په دې اړه یې زموږ همکار ته د زړه خواله کړې ده
په کشرتوب کې شي مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي دوه و درې کسه د مخستان د ناسه چې مخستان سي یا سګریټي جوړ کړي یا ډبره واخې وروره د تاریخو نشه کوي یا بل کوي داغه سه یو ورځ وکړه دوه ورځ دی ورته خوشبینه دي د خپل کوټې سم مثال دا درد واخستي یو سړی و مثال د تاریخو نشه کوي زما دوه درې دوه سره ول داغه ورسته درې څلور کال 15 کال مطلق ان ما دا کار وکړلی وروسته آینده کې دوستانو یارانو راتوري شته کار ته پریږد ما ورته چې د کمیلاري و یو کاروبار شروع بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چې وکړه چې مثال د خمر شپه روان بعد هغه مو کاروبار شروع کړل کما چې کاروبار شروع کړل نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول امر استاد نه دوم يم هغه وشه د نشې سم خلاصولو کم څوک په مخدره مواد موتادي هغه بغیر د کاروبار ما سوا بل لار نه خلاصیش باید کار ځانته پیدا کی او دا نه امید دي نه کی چې مثال زدا کار نه سن کولای ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مختتل لایس هم د نشې سم خلاصي دی سي او هم خپل کار مختوړلایس ژوند زندگی برابر ده خوشاله يم
نوی ژوند ته امید پیدا سوی دی. اوس حالانه پیلن د ټلویزیونانو مسترخانه لرم، مولیدانو سره په څنګه جوړم او ایم پیتری ویندار او دا شانم جوړم. داغه ژوند د دې ژوندونه پرخسته، یعنی بیخي د انسان په سترګو مات خلګونه کتل. کنی په ما څوک پوسویم نه چې مثال دا سړی نشه کې مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغو مات په ډیر سپکه کتل. انا غز ما سکه ورونه چې زه ارڅو مرته اغوز ما سم خوړو. نو اوس می شکر د زمانو مادي پسیله خان ابتدای کې مثال اول نمبر دی. ژوند او زندګی برابر ده، بغیر د کار ما سیو د نشي څوک ځان نه خلاصولای.
له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته دی عدلي او قضایي ارګانونه څنګه دی راغلي؟
د نشي توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاګبر دی، ته ځټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې فرید یو بیوزله ماشوم دی. د دې د کار په لټه کې بازار ته ځي چې حالت له وشتمن سړی سره مخ کیږي. تشتمن سړی زلور باندې سوځي او د کار لپاره له ځان سره بیای. خدا نه ورته وایي چې څه کار وکوي، دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څنګه کار ورکړي، اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
کاکا سواری تر پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مشوي دی.
مشرور هم نه لري؟
نه مشرور هم نه لرم، بس یو ځای زایما مور مې دا اډې کوچ نه خویند لرم.
کور مخفل دی؟
نه کور نه لرو، په خیمه کې اوسېګو.
مکتب وای؟
هو تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو غنۍ ګټي؟
بس کله څلوېخت او کله 50 افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو چې ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم، که دې خوښ نشو مې کوه.
ښه سمه ده، تر زه چې زو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها ډیر ښه.
اجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زمونږ سره کار کوي. دوی وویل چې زما کار بچوي، ما وی اجی صاحب درته وای.
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
خخه
ته به هر ورځ د مکتب په بکس کې څو کسوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به دوکاندارانو ته پټ وروړې.
نو ولې پټ وروړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه را څخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار
بله جی صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچیا چې ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
استاد چیرې روانې؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها اجازه ده موټر تلاشی کوم.
کمانډان صاحب په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
کمانډان صاحب په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وګوره
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي کمانډان صاحب.
درواغ جانه دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی هیروین؟ هیروین بیا له کومه شوه؟
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي. سربازه.
بله قمندان صاحب.
راشه د دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیس او زوی ته بوزو.
سمه ده قمندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.